ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವದರ ಅತ್ತಲ್ಲ ಸಮದ ಫರ್ವರಿ ಐದು ಮ್ಯಾಚ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಮಾನೇಠರ ವಕ್ತ್ ಸವೇರೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇದ ಮಸೂದಾನ ಅತ್ತ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೇ ಶಿವಿದಿ ಉನಿಮಿ ಬಜಿ ಅವದಲ್ ತಾಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೇದ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಅಸ್ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ಖಬರೂನು ಒಳಾಂದಿಕ್ಕ ಉನ್ ಕ್ಯೂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ಅವ್ಜ ಮುಜಾಹಿದ್ ಜವಾದ್
ಅವಲ್ ತಾಸು ತಬಳಾಂದಿಕ್ಕ ಉದ ಮುಹಿಮು ಖಬರೂನು ಸರ್ಟಿಗಿ
پاکستانی چارواکي وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستي او بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې خو افغان چارواکو ویلي چې دوی هغه اسناد پاکستان ته سپارلي چې له مخې یې دغه بریدونه په پاکستان کې پلان شوی و
له ډېره وخته د ورته پیښې کېږي افغان حکومت او د سیمې ځینې هېوادونه پر پاکستان توانوي او پاکستان له دې هر څخه ځان کاږي او وایي چې ګڼې دوی هم د ترهګرۍ قرباني دي
د خبر پختونخوا اسوات په کابل تحصیل کې په یو ځایي امنیتي چک پوسټ باندې شبې ځانمرګي حمله کې د پاکستانی میډیا تر مخه لګ تر لګا درې امنیتي ځواکونه وژل شوي او اوو نور ژوبل شوي دي
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د وژنې پر ضد د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه په زرګونو مظاهره چیان پایتخت اسلام آباد کې تر اوسه په احتجاج ناست دي او وایي تر هغه وخته به د اسلام آباد نه نه ځي چې تر څو د دوی غوښتنې نوي پوره کړی شوي
گران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د افغانستان پاکستان د سیمه د نړۍ د حالاتو په سټ ریپورټونو مرکه اوري خو اول وخت د مهمو خبرونو تفصیل
پاکستانی چارواکي وایي له افغاني چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستي او بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې خو افغان چارواکو ویلي چې دوی هغه اسناد پاکستان ته سپارلی چې له مخې دغه بریدونه په پاکستان کې پلان شوي وه دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼې باندې کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی نن کابل ته د دې لپاره ورغلی و چې د هغو اسنادو او شواهدو د سپیناوي په برخه کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي کوم چې په اسلام آباد کې د افغاني پلاوي لخوا ورسپارل شوی وه د دغو اسنادو له مخې افغان چارواکي ادعا کوي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستي ترهګریز بریدونه په پاکستان کې پلان شوي وو او ترهګر هم ورته هلته روزل شوی وه هغه ادعا چې پاکستاني چارواکي نه مني که څه هم افغان چارواکو د پاکستان د پلاوي سره د لیدنې او د شویو خبرو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو د ولسی جرګې غړي او یو شمېر سیاسي څېړونکي د پاکستاني پلاوي سفر ته د شک پر سترګه ګوري او وایي باور نه لري چې پاکستانی حکومت دی په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګام پورته کړي
د امریکې د ګډو ځواکونو ادارې مشر لفټنن جنرال کینت مکینزي د پنجشنبې په ورځ د دفاع وزارت په مرکز پینټاګان کې یو خبري غونډې ته ویلي د امریکې پوځونه په پاکستان کې درنه عملیات نه کوي موړ ویلي دي افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د بیلابیلو ګامونو په وسیله د پاکستان مرستو ته پتمه دي خو دا چې دوی داسې کوم پلان نه لري چې په پاکستان کې درنه عملیاتو کې اخوا د خبر پختونخوا سوات په کابل تحصیل کې په یو ځایي امنیتي چک پوسټ باندې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې امنیتي ځواکونه وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي د پاکستان میډیا د پوځ ویان ادارې ISPR تر مخه ویلي حمله د کابل تحصیل په شریف آباد کلی کې په یو ځایي امنیتي چک پوسټ شوې ده د سیدو شریف هسپتال چارواکو د وایس اف امریکا ډیبرډیو خبریال فیض ظفر ته ویلي تر دې مهاله پنځه ژوبل کسان هسپتال ته راوړل شوي دي او د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي مقابله کې د بجل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د وژنې پر ضد د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه په زرګونو مظاهره چان پایتخت اسلام آباد کې تر اوسه په احتجاج ناست دي او وایي تر هغه وخت پورې به د اسلام آباد نه ځي چې تر څو د دې غوښتنې نوي پوره کړی شوي اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د زرګونو مظاهره چانو دغه احتجاج د تیرو درې ورځو راهیسې روان دی او غوښتنې کوي چې د پښتنو وژنې دې بندې کړی شي د نقیب الله مسید په وژنه کې ککړ خلک دې زندې کړی شي او په کراچۍ کې د پښتنو د عدالت پرته یا ماورای عدالت وژنو د پلټنو دپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړی شي خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې انټرپول څنګ د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د ځای معلومولو او د هغه د نیولو لپاره د گرفتارۍ نړیوال وارنټ خپور کړی دی او د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضي په ملک کې د جمهوریت تحفظ ژمنه کړې ده. ویلي د امریت لپاره قانوني لار لټولو په خاطر نظریه ضرورت د خاورو لاندې کړل شوې ده. نوموړي دا خبره د اعلی عدالتونو قاضیانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. نور حال د اسلام آباد نه په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي پروژې په سر راپورته کیدونکو شخړو د هواري لپاره د یو قانوني تګلارې په جوړولو ټینګار کړی دی. بلخوا د سترې محکمې لخوا د واکمن ګوند اهم لیډرانو په ضد د عدالت د سپکاوي د کاروایو د پریکړو په سر د حکومت او اعلی عدالت ترمنځ اړیکې لانورې هم توجینی شوې دي. اسلام آباد کې په ستر قاضیانو باندې ګډ د هیواد لوی عدالتي پالیسي ساز غونډې ته وینا کې د سترې محکمې مشر قاضي د چین او پاکستان اقتصادی پروژه باندې مهمه خبرې کړې دي.
اینڈ ہی ریمائنڈڈ می دیٹ وی ہیڈ این انڈرسٹینڈنگ ان چائنا اباؤٹ دی ایکسپیڈیشیس ڈسپوزل اور امیکیبل ڈسپوزل اور واٹ ایور اٹ مے بی اینڈ ہی وانٹڈ دیٹ دی کورٹس مسٹ پلے دیئر رول ان اٹ.
دی وای چې د هر یو پروژې په سیر د پاکستان او چین اقتصادي رادارې سره هم د خلکو په حکومتي کچه شخړې راپورته کېدل یقیني دي. او پاکستان کې د چین سفیر د سره ملاقات کې دغه شخړو په چټکتیا سره هواري لپاره د یو قانوني او عدالتي تګلارې جوړولو په ترڅ کې د سترې محکمې د کردار لوبولو خواهش کړې دي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په مکسیکو کې وویل کډوال امریکا ته ستر ارزښتونه راوړي، خو د امریکا په حکومت کې داسې غوره نظام نشته چې هغه خلک په سمه توګه تنظیم کړي څوک چې امریکا ته راځي. ټیلرسن د مکسیکو د بهرنیو چارو له وزیر لیویس سره تر خبرو وروسته وویل امریکا د کلونو په اوږدو کې د کډوالو د کنټرول لپاره ګڼ سیستمونه جوړ کړي، خو هیڅ کله د دغو سیستمونو او میکانیزمونو د پاکوالي په برخه کې څه نه دي شوي. ټیلرسن وویل په امریکا کې د کډوالو مسله له عادي یا نورمال حالت څخه وتلې ده. نو له همدې امله ولسمشر ډونالد ټرمپ په کانګرس باندې زور راوړی چې د کلونو راهیسې دا شته نیمګړتیاوې حل کړي. د مکسیکو حکومت په وار وار د ټرمپ د هغه وړاندیز په اړه مخالفت ښودلی چې وایي امریکا ته دې د بې قانونه کډوالو له راتګ څخه مخنیوی وشي او مکسیکو باید د هغه دیوال د جوړېدو لپاره پیسې ورکړي کوم چې له امریکا سره په پوله باندې جوړیږي.
د امریکې د نمائندګانو ایوان استخباراتي چارو کمیټې د ریپبلیکن پارټۍ هغه لانجمن خفیه دستاویز خپور کړی دی چې پکې په استخباراتي ادارې اف بی آی پلټنه کوونکو باندې تور لګولې شوې ده چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په پلټنو کې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړی دی. دغه پټ دستاویز پرون د جمعې په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ د منظورۍ وروسته خپور کړل شوی دی. وایټ هاوس ویلي دستاویز د روسي لاسوهنې په پلټنو کې د انصاف محکمې او د اف بی آی په کردار سختې فکرمندۍ پیدا کړې دي. ډیموکراټک ګوند په یو بیان کې په ریپبلیکن پارټۍ تور لګولی دی چې د پټ معلوماتو خپرولو سره یې یو ډېر بد بنیاد اېښودی، کوم چې به د ډانلډ ټرمپ بچ کولو په خاطر اف بی آی ته ډیر نقصان ورسوي. خو د اف بی آی ډایریکټر کرسټوفر رید خپل ادارې کارکونکو ته د جمعې پورز ویلي په اف بی آی باندې لګېدلو تورونو په دې سخت وخت کې هغه د دوی سره ولاړ دی او دا چې دوی په ازادۍ سره او د قانون لاندې خپل ذمہوارو ترسره کولو کرکه اراده لري.
پینټاګان د خپل اټومي وضعیت سګنۍ بیا کتنه خبره کړې ده چې پکې اټومي وړتیاوې زیاتې شوې دي او د اټومي بریدونو په شنډولو کې د امریکا اوسنۍ اټومي ځواک نوې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ دا یقیني کول غواړو چې زموږ ډیپلوماټان له ځواکمن موقف څخه خبرې وکړي او واورېدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د جنرال ماتس ته هغه مهال د اټومي وضعیت د بیا کتنې امر ورکړی و کله چې تیر کال واک ترلاسه کړ. او وروسته خبر ده د اسرائیلو پوځي جټ الوتکو د غزې په تراړه کې د حماس په مرکزونو باندې د شنبې خالی په سهار بمباري کړې ده. اسرائیلي پوځ په ټویټر باندې لیکلي دي چې د حماس مرکزونه د هغه راکټي برید په غبرګون کې په نښه شوي دي کوم چې د حماس لخوا د اسرائیلو په جنوبي برخو باندې توغول شوی و. دمګړۍ دواړو خواو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرائیل له غزې څخه د هر تاوتریخوالي پړه په حماس اچوي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ غوږی استی یو ځل بیا مو په دې خبری خبرونه کې هر کله کو لمړی پام وکړی یو ځل بیا د دې خبری خبرونه لمړنی مهم راپور ته پاکستانی چارواکی وای ل افغان چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستي او بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې خو افغان چارواکو ویلي چې دوی هغه اسناد پاکستان ته سپارلې چې لمخې د غبریدونه په پاکستان کې پلان شوی و د وایس اف امریکا دوی خبریال حقمل روان ل کابل دا راپور استولې
که څه هم نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیالې تمنا جنجوغه تر قیادت لاندې پلاوی کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې لیدلی خو د دې لیدو کتو د شویو خبرو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي. پاکستان ته د افغان پلاوی له سفر وروسته نن کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی د راتګ په اړه د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي څېړونکي وایي له پاکستان څخه داسې هیله نه شي کیدای چې دوی د طالبانو حقني او نورو ډلو پر ضد عملیات وکړي او د هغوی پټنځایونه دې لمنځه یوسي.
نو که چېرته واقعا دوی تروریزم په محوه کولو کې د تروریزم په منځ وړلو کې صادقانه عمل وکړي نو دا سفر ډېر مؤثر تمامېدلی شي. علاوه د دې نه په اوسنیو شرایطو کې تاسو که چېرته خپله د پاکستان داخلي حالت تاثیر شوی چې خپله د پاکستان حکومت هم د نړیوالو رسوانو نه خطر احساسوي نو نن پاکستان مجبور ده چې که صادقانه عمل هم نه کوي د خپل ملک او د خپل نظام د بقا په خاطر دوی شاید یو څه همکاري وکړي اما ډېره توقع نه کېږي چې دوی د سلسله د تروریزم د محوه کونې په خاطر
بلخوا د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی یوسف امین ززای وایي کابل ته د پاکستان د پلاوي سفر په دې هدف ترسره شوی چې له ترهرګرۍ سره د مبارزې په غبرګون کې پر پاکستان د سیمې او نړۍ فشارونه زیات شوي او اسلام آباد هڅه کوي چې له دې فشارونو ځان ته نجات ورکړي.
پاکستان دی دانا د افغانستان سره دښمنی کوي اته اوس جهانیان هم او نړیوال هم په دغه پوه دي پاکستان بل لار نه لري نړۍ هم باید په دغه پوه شي په سیمې هېوادونه هم باید په دغه پوه شي چې تروریزم او ترهګرۍ په مقابل کې باید دوی جدي مبارزه وکړي او که کوم مشکل دی افغانانو سره لري او د افغانستان حکومت سره لري هغه د نړیوالو اصولو او هغه بینالمللي توافقاتو په اساس باید دوی حل کړي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې په مشرۍ دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ افغان پلاوی چې په هغه کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستنگزی پکې شامل وو. په کابل کې د وروستیو بریدونو په تړاو د پاکستان حکومت ته د اسناد او شواهدو د سپارلو په هدف اسلام آباد ته سفر وکړ. په ورته وخت کې تیره ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولس ته په وینا کې وویل د ترهرګر او د هغوی شبکو لیست د پاکستان حکومت ته سپارلی او له پاکستاني چارواکو یې د هغوی پر ضد د عملي اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني ویلي پاکستان د طالبانو مرکز دی او هغه هیواد ته پکار ده چې د طالبانو او نورو ترهرګرو ډلو پر ضد د کاغذ پر مخ د خبرو پر ځای عملي ګام واخلي. کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی چې نن یې له افغان مشرانو سره د ترهرګرۍ په ضد او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي تر کومه بریده به د دې پلاوی د سفر د خبرو پایلې د افغان حکومت لپاره د قناعت وړ وګرځي د سفر له بشپړېدو وروسته به په ډاګه شي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
در وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی د افغانستان سیاسي مشران او د مدني ټولنې غړي او عام خلک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غوړسوي خبرو اترو ته څنګه ګوري هم د افغانستان په زمونږ خبريال کمال سرات د خلکو ور دي عمل را دي غلي
حاجی سلیم احمد سلیم وکیل د ولسی جرګې د کونړ ونه کم سفر چې د افغانستان چارواکو امنیتي چارواکو پاکستان ته وکړو د پاکستان وزارت خارجه معاونه په نمایندګۍ باندې کمایت راغله زما په نظر باندې موږ تم توقع د دوړو ایالتونو د دوړو دولتونو لرو چې هغه وکولی شي دغه اوسنی بې اعتمادي چې دوړو ملکونو په منځ کې پیدا شوې دی ته د حل لاره پیدا کړي او په صداقانه ډول باندې وکړی شي چې هغه مشکلات چې په پاکستان کې دي د هغې دپاره د حل لاره پیدا کړي کوم مشکلات چې په افغانستان کې دي ځکه دواړه همسایګان ملکونه دي چې دوی وکولی شي د ښه په ورورولۍ کې سره ژوند وکړي. که چېرې دغه بې اعتمادي موجوده وي نو هېڅ شک نشته چې تعلقات د پاکستان او د افغانستان خرابېدلو باندې خامخا په دواړو ملکونو په ولسونو باندې اثر اچوي، په تجارت یې اچوي، په ښه ګاونډیتوب یې اچوي. پوره دې کې شک نشته ده کومه غوښتنه چې د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت نه کړې وي. خامخا اوس سیاست تغیر کړل، پاکستان مجبور ده چې هغه غوښتنو ته جواب ووایي او وکولی شي چې د افغانستان اعتماد لاسته راوړي. کومه غوښتنه دا ده چې پاکستان باید خپل سیاست کې تغیرات راولي او څه نرمښت وښيي.
زما نوم هغه احمد قریشی، ځوانان پارلمان رئیس. تاسو پوهیږئ چې په کابل کې خونړۍ پېښې دا لومړی ځل نه دی او له ډېره وخته دا ورته پېښې کېږي. افغان حکومت او د سیمې ځینې هېوادونه پر پاکستان تاوانوي او پاکستان له دې هر څه ځان کاږي او وایي چې ګڼي دوی هم د ترهګرۍ قرباني دي. خو اصل خبره دا ده چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هره ورځ قرباني ورکوي، خو پاکستان یوازې د خپلو ناوړو سیاستونو کله کله قرباني کېږي. زه وایم چې پر پاکستان د نړیوال او سیمه ییز فشار تر څنګ افغان حکومت هم ورته دریځ وساتي او فشار پر راوړي تر څو هغوی په راتلونکي کې د فشارونو په خاطر باندې دې ته اړ کښېږدي چې سیمه ییز اجماع او د افغانستان د سولې سره لاس ورکړي. اوسنی حالت چې زه ګورم، که چېرته فشارونه عملي اقدام ونه کړي او فشارونه په عملي توګه باندې پوره نه شي، زه فکر نه کوم چې پایله دي. سفر خو ځینې ګنګوسې داسې دي چې ګڼې زموږ او ستاسو د ملي امنیت رئیس او د داخلي وزیر چې کومې خبرې کړي دي هغه ناسمې دي چې دغه پلاوی به ګڼې د وروستیو پیښو او د کابل فشار پر اسلام آباد باندې په دې اړه باندې وي. ځینې څرګندونې داسې دي چې ګڼې هغوی د ځینو نورو انکشافي او سوداګریزو مسایلو لپاره راځي. که واقعا هم دا پلاوی راځي په کابل کې د وروستیو پیښو لپاره او هغه اسناد چې افغان پلاوی دوی ته سپارلي دي د هغه اسنادو د بررسۍ او د ګډې همکارۍ لپاره مې زه فکر کوم یو پایله به ولري. خو یو شی چې ډېر واضح دی او موږ او تاسو ته امید راکوي هغه د ولسمشر ځانګړی دریځ دی چې دوی مخکې هم پاکستان ته خپل دریځ ویلی وو او نن دی یو ځل بیا دا دریځ ګڼې ورته ویلی چې افغانستان به هېڅکله دغسې یعنې فشارونو ته تسلیم نه شي او دغسې فشارونه یوازې او یوازې د افغان وژنې پلمه ده، نور هېڅ پایله نه شي درلودلی.
هم د ولسی جرګې غړي او د نړیوالو چارو د کمیسیون غړي هم یم. زه فکر کوم چې دغه آیت راغی او زمونږ د کورنیو چارو وزیر او د امنیت مسؤول زمونږ لاړ پاکستان ته. زه فکر کوم چې دغه چیرې پاکستان خپل په سیاست کې تغییر رانه ولي او واقعا په صداقت د افغانستان تر څنګ ونه درېږي او هغه د تروریزم ځاله چې د دوی په هېواد کې دي هغه د منځه ونیسي، نو د دغه ډول حیاتانو تګ او راتګ زه فکر کوم بیا به همدغسې د تیر په تیر کومه نتیجه یا کوم مثبته پایله ونه لري. نو د دې په خاطر موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه چې پاکستان همیشه د افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولی دی او هېڅکله په صداقت د افغانستان د حکومت سره نه دی ولاړ. نو بیا هم زموږ خلک دومره خوشبینه نه دي، خو یو امیدواري شته چې امریکې فشارونه اوس په پاکستان ډېر شوي نه که چېرې دوی دې ته ملا تړلي که چېرې خپل په سیاست کې تغییر راولي او که نه بیا هم تغییر رانه ولي اما تېر په تېر دغسې آیتان به ډېر لږ شوری شي خو کومه مثبته نتیجه به ونه لري.
نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ همیشه ویلي چې په پاکستان کې که امن وي افغانستان کې هم امن دی، افغانستان کې هم امن دی، پاکستان کې امن دی. نو دوی موږ د دوی نه غواړو چې دوی خپل په ستراتیژۍ کې تغییر راولي. او بل دا چې هغه تروریستي کړۍ چې په پاکستان کې د دوی ځالې دي هغه زر تر زره د خپل هېواد څخه وباسي او بالاخره افغانستان سره ژمن شي.
حکمل سادات روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی.
درنو قدرمن اوریدونکو، له کابل څخه یو بل راپور هم لرو او هغه دا چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د تیرې پنځشنبه ورځې خونړۍ حمله په امریکا کې د سپتمبر د 11مې ترهګریز برید په څیر دی. جمهور رئیس غنی د سولې عالی شورا په ځای کې د جوړې شوې غونډې پر مهال وویل وروستی برید د افغانستان په ټول ولس ترسره شوی او مخالفینو په دې برید سره څرګنده کړه چې د افغانستان د ولس پر ضد هر اړخیزه جګړه کوي. له کابله یو ځل بیا د ډیوی خبریال حقمل روان دا راپور چمتو کړی.
د کابل صدرت چوک ته نږدې د امبولانس په وسیله تر سره شوی ځنمرګي برید کې چې شاوخوا 350 تنه پکې مړه او ټپیان شول، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوسه یې راپارولې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي ترهرګرو ډلو د تېرې پنجشنبې په ورځ د صدرت په واډ کې د ترهرګریز برید سره وښودله چې دوی د افغانستان د ملت پر ضد جګړه اعلان کړې ده. جمهور رئیس غنی ویلي په امریکا متحدو ایالتونو کې د سپتمبر 11 برید د کابل له وروستي برید سره ورته والی لري او په وینای د دې بریدونو ترمنځ چې قرباني ولسی خلک وو هیڅ توپیر پکې نه لیدل کیږي.
د تېرې پنجشنبې واقع موږ ته د سپتمبر د 11 واقع مثال لري چې امریکایانو دې کې د شک نه یي چې موږ د انتخاب دوه لارې ته رسېدل. دا حمله د شهید ملالۍ سړک باندې څو نفرو باندې نه، دا حمله د افغانستان ولس باندې، دا حمله نښه د یو هر اړخیز جګړه او اعلان د جنگ د افغانستان د ولس په مقابل کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا په غونډه کې چینن نه وخته جوړه شوې او ویلي څلورویشت ورځې وروسته به د کابل دویم کنفرانس جوړیږي، په هغه کې به نړیوالو ته د سولې په اړه د افغان حکومت هر اړخیزه واحد نظر وړاندې کوي.
24 روز بعد کنفرانس دوم کابل
دا وای څلورویشت ورځې وروسته د کابل دویم کنفرانس په کابل کې جوړیږي او د سولې په هغه نظرونو چې زه یې له تاسو سره شریکوم، د دې لپاره دی چې د سولې په عالي شورا کې په دې مشوره وشوه تر څو دغه نظریات د یو واحد ملي او دولتي نظر په توګه یې له نړیوالو سره شریک کړم او د طالبانو او د هغوی د ملاتړو لپاره د انتخاب وخت را رسېدلی.
جمهور رئیس غنی د سولې عالي شورا ته دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې نن له پاکستان څخه یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان حکومت سره پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې اسلام آباد ته د افغان حکومت ورغلي پلاوی د طالبان او حقنی ډلې اړونده د شبکو لیست یې پاکستانیو چارواکو ته سپارلی او له هغو څخه یې د دې ډلو پر ضد د جدي او عملي اقداماتو ترسره کولو غوښتنې درلودې. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پداسې حال چې د پاکستان اعلی وفد د افغانستان په سفر دی. د پاکستان دوه د انګریزي ژبو ورځپاڼو د ډان او د نیوز انټرنیشنل هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو په حق لبند په اړه خپل ادارې لیکلي دي. دغه ته په پېښور کې زمونږ خبریال حمیدالله کتنه کړي.
د انګریزي وتلې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې لیکلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې جوړې پټې او نه ختمیدونکې ستونزې یو وار بیا په ډاګه شوې دي. باوجود د دې نه چې د افغانستان د داخله وزیر او د استخباراتي مشرانو یو لړ پوړې وفد د دې اونۍ په سر کې پاکستان ته راغلی او اوس د پاکستان لخوا یو وفد د خارجه محکمې د سیکرټري تهمینه جنجوا په مشرۍ کې افغانستان ته په سفر دی. د افغانستان حکومت په ډاګه د کابل د ورستنو بریدونو په سر په پاکستان ګوتې اوچتې کړې دي چې ګنې دغه بریدونه افغان طالبانو د پاکستان په خوره د خپلو مرکزونو نه تابع کړې دي. اداریه وایي کې دیش دارنګ الزامات د افغانستان د حکومت سیاسي مجبوری وي ځکه چې په هیواد کې پرستنې بریدونو د کابل حکومت د خپل هیواد دننه د سخت فشار لاندې دي. خو اداریه وایي دواړو هیوادونو له د استخباراتو او امنیت په اړه همکاري زیاتول پکار دي ځکه چې په یو بل د تورن لړۍ حالات د کابو نه بهر کولی شي. اداریه وایي د رسنو بریدونو وروسته په دې سختو حالاتو کې پاکستان له د کابل مدد ته ورتل پکار دي او د افغانستان د حکومت د رسنو تورونو پلټنې ضروری دي. پاکستان ته په خپل خوره د پولي د اخوانه د پاکستانی طالبانو د بریدونو منکولو د پاره د افغان حکومت د همکارۍ ضرورت دی. خو اداریه وایي افغان امریکایي حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو نه کولو یا سنجیده مذاکراتو پیل کولو نه ډډه یو غلطي ده چې دواړو هیوادونو له ورته کتل پکار دي. اداریه وایي داسې ښکاري چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ تر هغه د طالبانو سره مذاکراتو پلوي نه دي تر سوچ د طاقت توله د طالبانو نه د افغان حکومت ته روان نه وړي. خو اداریه وایي تاریخ ښایي چې داسې تګلاره چې یوازې د طاقت د چوکۍ نه خبرې وشي اکثره په افغانستان کې ناکامه شوي دي. اداریه وایي که چېرې په افغانستان کې وینه بهیږي نو افغان حکومت له په داسې کې د یو داسې دښمن سره په امن خبرې کولې ګران دي چې هغه په خپل ریاست تباهي راولي. خو وایي که یو خوا کابل چرې هم د طالبانو سره دوامداره او د سنجیده مذاکراتو کوشش نه دی کړی نو د طالبانو دا خبره چې یوازې د امریکې سره به مذاکرات کوي هم د مسلې یو برخه ده. اداریه زیاتوي د پر ثباته او پر امن افغانستان د پاره مذاکرات یوازینه لار ده غنی بل لار یوازې د نور تباهه ده چې بټول افغانان اغیزمن کی اداریه په پای کې وای افغانستان ډیر تباهولی ده او اوس امن ته مخور کول پکار دي بلخوا د نیوز انټرنیشنل په خپل اداریه کې لیکلي چې د امریکای لخوا په کوئلیشن سپورت پند کې د پاکستان د 350 ملیون ډالر امداد درول د دوانو هیوادونو ترمنځ د خرابیدونکو تعلقاتو په لور یو بل مهمه اشاره ده اداریه وایي د امداد به تر هغه ځنډېدلی تر څو چې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ دا سند ورنکړي چې پاکستان په خپله خاوره د حقانی نیټورک پر ضد د اطمینان وړ ګامونه اخیستي اداریه زیاتوي د صدر ټرمپ او د هغه د کابینې د غړو ورستنی بیانونه ښایي چې دا سند به په نږدې ورځو کې پاکستان ته ورنکړي شي وایی په افغانستان کې امریکایي فوجي کمانډرانو ته د عملیاتو اختیار ورکول په پاکستان کې د ډرون بریدونو د زیاتوالي سبب ګرځېدلی شي ځکه چې مخکې به دا اجازت د واشنگټن نه میلاوېدو او اوس به افغانستان کې امریکایي فوجي کمانډران دا اجازت کولی شي او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات کړي خو اداریه زیاتوي امریکې د پاکستان سره د همکارۍ او تعاون په هکله یو وړه کړکۍ پرانستې ساتلې تېره جمعه په دوبۍ کې د امریکې د سینټرل کمانډ مشر جنرل جوزف اوټل اوویل پاکستان اوس هم د امریکې یو مهم ائتلافي ملک دی او د ترهګرۍ پر ضد قربانۍ ورکړي دي اداریه وایي که د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات هر څومره خراب شوي دي خو لا هم سنری امید شته چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د امن شریکو اهدافو ته په همکارۍ د رسیدو ادراک وکړي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
نو قدمونه اوریدونکو د افغان کډوالو په اړه مو د حمید الله راپور واورید په افغانستان کې افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال یو ناسرګند برخلیک سره او یو ناسرګند راتلونکي سره مخ دي له یو شمیر افغان کډوالو سره د ټیوی خبریال ارشد مومن خبرې کړې دي او تاسو ته لیکلي
نوم خو غلام رسول له او دلته خو چراغلی تقریبا چې 15 کال د کیمپ بکیږي او دا ټول عمر مونږ پاندې کیم کې تیر کړ او بره د ننګرهار ولایت سره تعلق لرو د کامې ولسوالۍ د زمونږ دلته خلکو څلوېښت کاله تیر کړي دي چا موټر اخیستی چا دکان جوړ کړی چا بل روزګاري چا بل روزګاري نو اوس هغه روزګارونه خلک په ډاډه زړه باندې نشي کولی ولې دلته وایي لنډ لنډ یو میاشت ټیم اوسې دوه کړه مخکې به شپږ میاشتې ټیم ورکړه اوس میاشت او دوه میاشتې دی نو هر سړی په دې سودا کې دی په دې کې دی چېر د دوه میاشتو کې به زه څه روزګار دغه کړم
زه حاج عصمت الله د بوټ بازار تاجر اتحاد صدریم مخکې زما په دې دکان کې په دې ټیم کې به دومره رشو ګار موږ به د ورځې 15,000 20,000 30,000 50,000 سیل کوو اوس د ورځې 15,000 6,000 انتهایی لزره وجه دا ده چې اوس د اوازه خوره شو د افغانان خو غریب خلک دي دیاړي مار دي مزدور کار دي دوی وایي که موږ دا یو جوړ زړو کپړو کې به ټیم تیر کړو نو دا پیسې به بچ کړو که افغانستان ته چیرته وشړي چې هغه د لارې کرایه خو کوو یا هلته یو میاشت خو چیرته یو کور یو کمره یا دوه کمرې په کرایه واخلو نور خو د چا هلته خپلې بلډنګونه کورونه نشته
زما نوم نور الله د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی هغه افغانان دلته پاتې دي چې کم بې وسه دي یا وسایل کم دي د تک وسایل د تک کرای پورې نه لري مثال یا دلته قرضداري دي رشتې کړي دي یا یو ځای چانه اغستې دي نو په دوه میاشتې ټیم سرکار ورکو دله نه ځوانان تیار دي تعلیمونه تدریسونه هر څه نیمګړي پاتې کیږي لکه یو سړی چې په خپل لاس سین ته وغورځي
زما نوم خو محمد یونس دی او زه دلته د پېښور اوسېدونکی یم بره د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ پردې کټ خو خامخا د نیمې شپې دی که نیم کال پس بزو دوه بزو په تخو بزو خو چې امن راشي خامخا به موږ ټول افغانان دی خواهش دی وطن دی خاوره ده خامخا به زي داسې خبره نشته چې تک به پکې نه وي دلته په پاکستان کې موږ ته ډېر مسایل دي لکه زه تاته داسې ویم چې روزګار پکې نشو کولی پراپرټي پکې نشو کولی حج عمره پکې نشو کولی زما چې کوم کردار وي زما مطلب کوم مسلک وي یا تجارت وي یا کاروبار وي دوکانداري دا کولی شم الله دې پکې امن راولي ټول افغانان د دې خوښمن دي چې را مطلب الله پکې امن راولي مهرباني تاسو نه ډېر شکر اسلام
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکي وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستي بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې.
له ډېره وخته د ورته پیښې کېږي. افغان حکومت او د سیمې ځینې هېوادونه پر پاکستان توانوي او پاکستان له دې حد څخه ځان کاږي او وایي چې ګڼې دوی هم د ترهګرۍ قرباني دي.
د خیبر پختونخوا سوات کابل تحصیل کې په یو ځایي امنیتي چک پوسټ باندې شوې دارمرګي حمله کې لږ تر لږه درې امنیتي ځواکونه وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي.
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د وژنې پر ضد د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه په زرګونو مظاهره چیان پلازمین اسلام آباد کې تر اوسه په احتجاج ناست دي.
او څو چې د خبرونو تفصیل ته
پاکستانی چارواکي وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستۍ بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې. افغان چارواکو ویلي چې دوی هغه اسناد پاکستان ته سپارلي چې له مخې یې دغه برید په پاکستان کې پلان شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی نن کابل ته د دې لپاره ورغلی و چې د هغو اسنادو شواهدو د سپیناوي په برخه کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي کوم چې په اسلام آباد کې د افغان پلاوی لخوا ورسپارل شوی و. د دغو اسنادو له مخې افغان چارواکو ادعا کړې وه چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستي ترهګریز بریدونه په پاکستان کې پلان شوي و او ترهګر هم ورته هلته روزل شوی و. هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي.
د خیبر پختونخوا سوات کابل تحصیل کې په یو ځایي امنیتي چک پوسټ باندې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې امنیتي ځواکونه وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان میډیا د پوځ ویان ادارې آی ایس پی آر تر مخه ویلي حمله د کابل تحصیل په شریف آباد کلی کې په یو ځایي امنیتي چک پوسټ شوې ده. او د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د وژنې پر ضد د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په زرګونو مظاهره چان پایتخت اسلام آباد کې تر اوسه په احتجاج ناست دي او وایي تر هغه وخت پورې به د اسلام آباد نه ځي تر څو چې د دې غوښتنې نه وي پوره کړی شوي. خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے انټرپول څنګه د نقیب الله په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د ځای معلومولو او د هغه نیولو لپاره د گرفتارۍ نړیوال وارنټ خپور کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په مکسیکو کې وویل کډوال امریکا ته ستر ارزښتونه راوړي خو د امریکا په حکومت کې داسې غوره نظام نشته چې هغه خلک په سمه توګه تنظیم کړي څوک چې امریکا ته راځي. ټیلرسن د مکسیکو د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل امریکا د کلونو په اوږدو کې د کډوالو د کنټرول لپاره ګڼ سیستمونه جوړ کړي خو هیڅ کله د دغو سیستمونو د پاکوالي په برخه کې څه نه دي شوي. ټیلرسن وویل په امریکا کې د کډوالو مسله له عادي یا نورمال حالت څخه وتلې ده. نو له همدې امله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس باندې زور راوړ چې د کلونو راهیسې د شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي.
امریکایي نمائندگانو ایوان استخباراتي چارو کمیټې د ریپبلیکن پارټۍ هغه لانجمن خفیه دستاویز خپور کړي چې پکې په استخباراتي ادارې اف بی آی پلټنه کوونکو باندې تور لګولې شوې چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په پلټنو کې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړي. ډیموکراتیک ګوند په یو بیان کې په ریپبلیکن پارټۍ تور لګولې چې د پټ معلوماتو خپرولو سره یو ډیر بد بنیاد اخو دی کوم چې بعد د ډانلډ ټرمپ بچکولو په خاطر اف بی آی ته نقصان ورسوي.
پینټاګان د خپل اټومي وضعیت سګنې بیا کتنه خبره کړې ده چې پکې اټومي وړتیا بي زیاتې شوې دي او د اټومي بریدونو په شندولو کې د امریکا اوسنۍ اټومي ځواک نوې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د جمی په ورځ ژورنالستانو ته وویل موږ دا یقیني کول غواړو چې زموږ ډیپلوماټان له ځواکمن موقف څخه خبرې وکړي او واوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د جنرال ماتس د هغه مهال د اټومي وضعیت د بیا کتنې امر ورکړی و کله چې یې تیر کال واک ترلاسه کړ. وروستۍ خبر دا چې د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې په تراډه کې د حماس په مرکزونو باندې د شنبې یا خالی په سهار بمباري کړې ده. اسرایلی پوځ په ټویټر باندې لیکلي دي چې د حماس مرکزونه د هغه راکټي برید په خبرګون کې بنخښ شوي دي کوم چې د حماس لخوا د اسرایلو په جنوبي برخو باندې توغول شوی و. دمګړې دواړو خواوو ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرایل له غزې څخه د هر تاوتریخوالي پړه په حماس اچوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو تر ټولو اول د خیبر پختونخوا سوات سیمی اړخته هلته په کابل تحصیل کې په یو ځایي امنیتي چیک پوسټ باندې حمله شوې ده. ځینې میډیا رپورټونه وایي چې دا ځانمرګي حمله به وروستي تفصیل لپاره زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سوات نه ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر نیخ پنې غراغله دی. فیاض ظفر سلیم شي فیاض ظفر صاحب، دغه حمله په اړه باندې تر اوسه میډیا ته څومره معلومات راغلي دي؟
دا کوم 14 چې شوې ده دا د ماسخوتن د بانک سره د پاکستان په وخت باندې شوې و. اولنی اطلاع دا چې دغه ځای د منګوري ښار سوات چې کوم سر ښار دی منګوره د دې نه تقریبا 10 کیلومتره د شریف آباد یو کلی دی د تحصیلي کابل علاقه ده. هلته دا واقع شوې ده او په دغه ځای کې د آرمی یو یونټ پروت دی، 19 لانسر یونټ ورته ویلی کېږي. او اطلاعات نه راتلو خو لږ شبه مخکې چې دی د فوج څانګې ایس پی آر د طرفه یو پریس لیس جاری شوی دی او هغه وایي چې دغه ځانمرګي برید کوونکی چې دی په دغه یونټ دننه رانوتی دی او په هغې کې چې کوم ځای کې والیبال کېدو یا د سپورټس ایریا هغه ورته ویلی ده. نو هلته دغه ځان ډزولی دی او په دې په نتیجه کې درې فوجیان چې دي نو هغه مړه او اووه زخمیان دي. زرای وی چې پدې کوم مړه فوجیان چې پدې کې یو کیپټن هم شامل دی خو ایس پی آر د اوسه پورې د دې تصدیق نه دی کړی. د دې علاقې په باره کې وزه دا ویم چې د سوات کې د امنیت نه وروسته د چکدرې نه والا تر بحرینه پورې په دغه کابل شریف آباد په طرف باندې یو ایس ای آی ډی یا د امریکې د خلکو په مرسته باندې یو ډېر ښایسته سړک جوړ شوی دی او د سوات ته چې کوم خلک اوس منګوري ته بحرین کلام ته خوځخیلې مټی ته یا نورو علاقو ته راځي نو هغه د چکدرې یا د شمو موزونه پس په دغه سړک باندې راځي او دغه شریف آباد چې پوسټ کم ځای کې د فوج یونټ ته دغه ته پلټنې هم کیږي نو الته کې خلک ورديږي. نو د اوسه اجلاس چې سونه راغلي دي نو د فوجي چې کوم اسپیټال دی الته اول 15 کسان او اوس د ایس پی آر د وینا ته مطابق و زخمیان الته رسول شوی دي او 3 کسان دوی چې په دې کې مړ دي. دغه نه پس د یو ایس ایډ جوړ کې شوی د غټ سړک چې د ټرافیک د پاره بند پې شوی دي ورسره ګیمن پول بریکوټ چې د غم د ټرافیک د پاره بند چوې ته په دغه علاقه کې د پلټنو عملیات چې د فوز لخوا روان دي.
ها فیاض ظفر صاحب، داخله ډیر وختي هم دی خو آیا د بریټ کوونکی یا ځانمرګي تن په اړه باندې تر اوسه کوم معلومات راغلي دي یا چا پړه اخستی؟
نو د دې حق له باندې د اوسه پور چپل نه د اغستی او د سیمه کې چې ده نو د کرفی غوډه سماده مطلب دا چې په دغه غټ سړک باندې ګاډي ماډي بندي د چرچا پیره فوجان ولړل دي او د ځانمرګي برج چې ده نو ډېر کال پس او شو پسوات کې پسوات کې 1300 کالو نه مکمل امنیت ده او د اس قسم بد په خبر پسوات کې مخته نه راغلي. بیا پسوات نه فوج چې ده د اپیکس کمیټې په اجلاس کې ویل شو چې فوج به د سوات باندې کنډیجن نوزي او سټریپ چاونه کې و یو بریګیډ فورس پاتې کیږي. د دغه وروستو یونټ هم کمې شوې او د سوات په سړکونو باندې فوجیان هم کم په نظر راتلو. خو موږ وکتل چې دا کومه پیښه چې نن وشو د دې نه پس په سیدو شریف کې منګوره کې بریکوټ کې کابل کې مټه کې نور تحصیلونو کې فوجیان بیا سړکونو ته راوتی دي او هغه چې کم خلک یا ګاډي په دې سړکونو باندې جی راځي دا غو تلاشیان اخلي. بل د سوات کې د 1300 کال نه امنیت ته خلکو ډېر په قلارۍ باندې ژوند تیر نو نن چې دا کومه بد پیښه وشو د دې وروستو چې نه په خلکو کې ویره طرحه خوره شوې ده او خاص کر دلته د موبایل چې سونه ټاوري دي پاغي باندې د رښت او جنا خلکو د ټلیفون نوم نه ملایو دوله چې خلکو یقین نه کیدو چې داسې پیښه شوې ده نو خلک ډیر زیات غمجن دي.
سمره ډیر مننه د فیاض ظفر صاحب.
ستاسو مننه جی.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva. د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضي په هیواد کې د جمهوریت د خوندیتوب ژمنه کړې او ویلي دي د امریت لپاره د قانوني لار لټولو په خاطر د نظریې اړتیا او ضرورت د خاورو لاندې شوی. پام وکړئ له اسلام آباد نه د ډی بی دی رپورټ.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي پروژې په سر راپورته کیدونکو شخړو د هواري لپاره د یو قانوني تګلارې په جوړولو ټینګار کړی دی. بلخوا د سترې محکمې لخوا د واکمن ګوند اهم لیډرانو په ضد د عدالت د سپکاوي د کاروایو د پریکړو په سر د حکومت او اعلی عدالت ترمنځ اړیکې لانورې هم توجینی شوي دي. اسلام آباد کې په ستر قاضیانو باندې ګډ د هیواد لوی عدالتي پالیسي ساز غونډې ته وینا کې د سترې محکمې مشر قاضي د چین او پاکستان اقتصادی پروژه باندې مهمه خبری کړی دی.
اینڈ ہی ریمائنڈڈ می دیٹ وی ہیڈ این انڈرسٹینڈنگ ان چائنا اباؤٹ دی ایکسپیڈیشس ڈسپوزل اور امیکیبل ڈسپوزل اور واٹ ایور اٹ مے بی اینڈ ہی وانٹڈ دیٹ دی کورٹس مسٹ پلے دیئر رول ان اٹ.
د وای چې د هر یو پروژې په سیر د پاکستان او چین اقتصادي رادارې سره هم د خلکو په حکومتي کچه شخړې راپورته کېدل یقیني دي. او پاکستان کې د چین سفیر د سره ملاقات کې دغه شخړو په چټکتیا سره هواري لپاره دی او قانوني او عدالتي تګلارې جوړولو په ترڅ کې د سترې محکمې د کردار لوبولو خواهش کړې دي. هم تیر ورځ پاکستان کې د چین سفیر ویلو چې د بلوچ ملتپاله بیلتون غوښتونکو مبارزه د سی پیک لپاره هیڅ خطر نه لري. د پاکستان د وړو ایالتونو قیادت دغه پروژه کې د پامه غورځولو په سر سخت احتجاج کوي. او پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور لګوي چې وړو صوبو حقونه شو کولو کې چین هم د پاکستان سره برابر مسؤلیت لري. د سترې محکمې مشر قاضي سی پیک سره تړلې د شخړو هواري لپاره د عدلي د مؤثره کردار لوبولو دا خبره په یو داسې محل کړې چې د مخکې نه د اعلی عدالت لخوا د حکومت انتظامی چارو سره تړلې اسخود اوریدونو په کیسونو باندې مرکزی حکومت سخت تحفظات لري. او د سپریم کورټ لخوا د واکمن ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوښه کولو د پریکړې په سر د حکومت او عدلیې ترمنځ اړیکې توجینی دي. دغه عدالتي فیصله باندې نیوکو په سر اعلی عدالت د ګوند یو سینیټر جیل ته لیږلی دی. او ورسره دوه مرکزی وزیرانو ته هم د عدالت د سپکاوي په تور نوټس جاری کړی دی. او په دې اړه نن اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د کورنو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال صداسی وویل،
جس دن سپریم کورٹ جنرل مشرف کو طلب کر کے پولیس کو کہے گی کہ اس عامر کو، اس آئین شکن کو اڈیالہ جیل میں لے کے جاؤ، تو میں مانوں گا کہ آج ہماری سپریم کورٹ آزاد ہو گئی ہے.
دے وای چې د سیاست مدارانو جیل ته لیږلو باندې د عدالت روب نه جوړیږي. او د احسان اقبال په وینا موږ به د سترې محکمې الو منو چې د آئین ماتولو په تور د پخوانی فوزی امیر جنرل مشرف په ضد کاروایی وکړي او دی هم جیل ته ولیږي. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګن فوز ته په اشاره کې او په عدلیه باندې په ښکاره د حکومت په ضد د سازشونو تورونه لګوي، خو فوز او عدلیه دا تورونه ردوي. او د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار نن یو ځل بیا هیواد کې د جمهوري نظام د دفاع پخلی کړی دی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن په نوم د لیکوالانو او خبریالانو د تحفظ ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې ولیدي چې په دغه هیواد کې 80% خبریالان د یو نه یو خطرې او دړکو سره مخ کیږي. نور حال پی د اسلام آباد نه په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
یو رپورٹ تر مخه پاکستان کې نږدې 80% صحافیان آنلاین ځان غیر محفوظه ګڼي. اور رپورٹ وایي چې ریاست ته پکار دی د صحافیانو د کار دوران بدني حفاظت سره سره د دوی آنلاین حفاظت هم یقیني کړي. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نومی یو غیر دولتی ادارے دا رپورٹ جاری کرے دے پکم کے ویلی شوی دی پاکستان کے 80% صحافیان آن لائن زن غیر محفوظ گنی اور دوی تا آن لائن دڑکے ملاوے گی دا دوی معلومات غلا کی گی اور آن لائن یرول کی گی ہم. ڈیجیٹل انسیکیورٹی آف جرنلسٹ نومی دا رپورٹ وائی زیادہ تر صحافیان آن لائن زن غیر محفوظ گنی اور نئے آواز دوی آن لائن یرول کی گی بلکہ اکثر لاکم خلق دے صحافیانو خبرونو سره اتفاق نه لري اغوی د دوی عکسونه د سوشل میډیا نه پټ کړي او بیا د فوټو شاپ له ذریعے پکې بدلون وکړي او د غشن انټرنیټ د لارې د صحافیان بدنامه کوي. ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نگهداد ډیور ریډیو ته ویلي دي موجوده وخت زیات صحافیان د سوشل میډیا استعمال کوي او آنلاین خبرونه ورکوي ځکه ریاست ته هم پکار دي چې د صحافیانو آنلاین حفاظت د هم یقیني کړي. نگهداد وایي
ریاست پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جب آف لائن اسپیسیز کے لیے ایک بل بنا رہی ہیں صحافیوں کے لیے جو کہ جرنلسٹ سیفٹی کا بل اس کو کہہ رہے ہیں اور اگر وہ سینٹ کی سب کمیٹی کے اندر زیر غور ہے تو وہاں پہ یہ بہت بات کرنا ضروری تھی کہ آن لائن جو اسپیس ہے اس کی بھی سیفٹی کی بات کرے ہماری مکننہ کہ جب قوانین آپ بنا رہے ہیں تو دور جو ہے وہ بدل گیا ہے اب ڈیجیٹل ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ارینا کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے قوانین بھی اسی طریقے سے ہونے چاہیے جو اس اسپیس کو بھی کور کریں.
دوی وی ریاست ذمہ واری دا ادا سے قانون سازی وکړي چې تر مخه یې د صحافیانو بدنی حفاظت سره سره د دوی آن لائن حفاظت هم یقیني شي. دی وخت د پاکستان پارلیمان په یو داسې بل کار کوي چې د صحافیانو کار دوران بدنی حفاظت په حق لدی او نکدات وی باید چې حکومت دی بل کې د صحافیانو آن لائن حفاظت خبره هم شامل کړي. وړاندې هم سواری جاری شوی رپورټونه کې ویلي شوی دی پاکستان کې هغه خلک چې زیات د سوشل میډیا استعمال کوي او د دې له ذریعې د رای اظهار کوي یو شمیر دړکو سره مخ دي او مثال یې تیر کال پاکستان کې بې درکه شوی 15 بلاګرز دي په کوم کې د خوشی کېدو وروسته دو په استخباراتي ادارو د خپل تختولو تورونه لګولي وو. پاکستان په نړۍ کې صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو فهرست کې هم شامل دی او پاکستان کې نږدې 115 صحافیان د خپل د کار له وجې وژل شوی دی.
رنو اوریدونکو اوس هم راځو یو بل راپور ولوري ته. په مردان کې د سیمې نرخزیانو په های کورټ کې عریضه کړې ده، درخواست کړې ده د پولیسو پر ضد باندې او دوی د پولیسو سره ټکوي چې دوی تنګوي. له سیمې د ډی بی خبریال ریاض حسین پر دا راپور لستولی.
د خیبر پختونخوا په ستره محکمه های کورټ کې د مردان دلی نرخزو یا خواجه سراو د پولیس په ضد درخواست کړی دی چې هغوی نه یوازې تنګوي بلکې هغوی ته د ذلی نه د وشتلو دړکې هم ورکړي دي. دا درخواست د خواجه سراو لخوا په داسې وخت کې شوې دی دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بنو او سوات ضلعو کې هم د مقامی پولیس لخوا نرخزو ته د ذلی نه د وشتلو په اړه ویلي شوي وو. په دې حقله د نرخزو د تنظیم مشره پردانه وایي چې امنیتي چارواکي هغوی خپل کار ته نه پرېږدي، د هغوی ملګري گرفتاروی، پتانوں کی بندوی او په هغه باندې تشدد هم کیږي. دا درخواست د مردان دلی اوسیدونکو خواجه سراو ظهور احمد او افتخار لخوا د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 199 لاندې شوې ده په کوم کې چې های کورټ کولی شي د شهري د اوسیدو د کار کولو او د رائے د اظهار تشریع وکړي. د دین وړاندې په ثوابه ضلع کې هم د خواجه سراو په ضد د خار نه د وشتلو په حق لغښتنه شوې وي خو د ضلع حکومت لخوا د غښتنه رد کړې شوې وي.
قانون وت وای چتا سره دې نه د لپدر څه و خلاص نو بیا لازم یې د ریپټیشن په کوبل کې زمونږ سره د غنښته د دغه نه مخ ته شپینا لکه دا خو دغه دې دا د چبانا د تاسو نه په پښتو نه دغه دې کې پاتې دي دا هغه کې په کوم څه کې دي چې هغه به تر بنو یا به په خبري یا به په دې نور کوي چې څو نه دي نو هغه دغه ملګان دي دا یې نه یې کو نه دغه بنیادونه دغه دې نو دې دې نه بندي هغه بوزي په حواله کې بندي په مردان دل بنو ضلع کې په مردان او بنو ضلعو کې پولیس ویلي دي چې هغوی داسې هیڅ قسمه پلان نه لري چې خواجه سرا د خپلو کورونو وباسي او د ملک نورو برخو ته یې ولیږي. په درخواست کې دا هم ویلي شوي دي چې پولیس دې په عبوري توګه د خواجه سرا او د اوسېدو په ځایونو او د هغوی د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د چاپو نمونه کړي شي. د پولیس په ضد د خواجه سرا او لخوا دا هم تور لګېدلی دی چې د بنو پولیس هغوی ته د ګیرو د پرېښودو په حقله هم ویلي دي، خو پولیس د دې تورونو نه انکار کوي. د پاکستان اساسي قانون د ملک هر یو شهري ته د اوسېدو، کار کولو او د رائے د اظهار ازادي ورکوي او په انساني بنیادي حقونو باندې هم زور ورکړی دی. په دې حق لا د نرخزو د حقونو د پاره کارکونکي قمر نسیم وایي چې که خواجه سرا د نورو خلکو په شان په جرمونو کې ککړوي نو په کار ده چې هغوی هم عدالتونو ته وړاندې کړي شي، خو د ضلع نه د ویشتلو حکم د آئین خلاف ورزي ده.
بنیادی طور باندې په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته چې نان ریزیډنٹ مثلا کدی وایي چې بای کم خلک شهریان نه دی، هغه د مردان نه وزي، کڅوک د سوات شهریان نه دی، د دې په قانون کې آئین کې څه گنجائش نشته. ته د هر ضلع پولیس د آئین او د قانون تشریح خپل توګه باندې کوي. زمونږ ډیر خلک دي، د پنجاب خلک په خیبر پختونخوا کې پاتې دي، د خیبر پختونخوا خلکو نه پنجاب او سندھ ته ډک دي. کدا فارموله پولیس استعمالوي نو دا خو بیا مطلب دا دی چې د خلکو فریډم اف موومنت، فریډم اف اسوسییشن او چې کوم فنډامنٹل رائټ کانسټیټیوشن ګارنټی کړی دي، پاره باندې هم زر پریوزي.
سور دی وړاندې په مرکزی ښار پیښور کې یو خواجه سرا په هدفي ډزو باندې هم وجل شوی وو، او په خیبر پختونخوا کې د خواجه سرا او په ضد په تشدد کې اضافه را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هغه حکومتي او ماجب اخستونکو قبایلی مشرانو ته خبرداري ورکړی دی چې دوی به د سرکاري امراتونه محروم کړی شي که چرې په حکومتي کارونو خپل ځموارو تر سر کولو په لارو کې خندان پیدا کوي. نور حال په د سیمینه د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري را کوي.
د خیبر ایجنسی په جمهور تحصیل کې د عام ولس لپاره را جوړ کړی شوی کولا او کچری کې د ځایي خلکو د دغه تورونو په جواب کې چې ځایي حکومت په لور قومي مشران د اف سی آر قانون لاندې را جوړ کړی شو حکومتي جرګو کې د دوی شخړو اوارولو کې ناکامه پاتې شوی. پولیټیکل ایجنټ خالد محمود اوویل چې د هغه انتظامیه دغه حکومت په لور قومي مشرانو له حکومتي مراد په دغه غرض ورکي چې هغه د خپل ځینی نورې زموارو تر څنګ د کامی او شخصي شخړو په واره کې د پولیټیکل انتظامی سره مرسته وکړي او په کم نه کم وخت کې د جرګو د لارې د دغه لانجو تصفیه وکړي. پولیټیکل ایجنټ په دغه محل وویل چې هغه ته په خپل هم په جمهوریت کې مخ په زیاتېدو د سول کیسونو په وخت نه حل کېدو شکایتونه ترلاسه شوي او هغه د جمهوریت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته امر ورکړی چې په دغه لړ کې د حکومت په لور قومي مشرانو په حالو ځلو کلک نظر وساتي. د جمهوریت د اوسېدونکو د لاسونو په پلکار کې هغه د جمهوریت انتظامی نه غوښتنه وکړه چې د هغه مشرانو په ضد سمدستي هغه ته رپورټ ولیکي څوک چې په منصفانه توګه خپل ذمہواری نه ترسره کوي.
دا ملکان، دا مراغات، دا مشران چیلی نو دا د دې لپاره لې چې دا زمونږ ټیم دی نو چې یو کس پکې ښه کار نه کوي نو په کار د چپاغي لیکل راشي. کار پکې چې یو کس کار نه کوي په تحصیل کې ته حاضری نه کوي، په تحصیل کې ته ول دواب ته ټیم ورکړی دی، تاله په دواب ته کې په جرګه باندې کار نه کوي نو بالکل ته خپل ټیم وګوره او په دې کې خلک وګوره. او په کار د جماعت په لیکلو کې چې د پلاني د لونګي کینسل شي ځکه چې دا کار مارنه کې سي لونګي هولډر دی، د پلاني د ملکی کینسل شي ځکه چې دا کار مارنه کې سي ملکی چوله ده. او مې پای کسانو بالکل دایره عزت نشته، پای کسانو لیکلو کا چې کوم خلک فیصله لیکي او خکار نکی.
پولیټیکل ایجنټ په دغه مهال د ځینی حکومتي ادارو په کارکردګۍ شوي تو رازونو په اړه سمدستي ګامونو پورته کولو هم ژمنه وکړه او دغلته موجودو کسانو د پښتنو او غوښتنو په ځواب کې هغه وویل چې د جمهور د بجلی ګریډ سټیشن زیاتره کار ترسره شوی او په راتلونکو څو اونۍ کې به فعال کړی شي. هغه ځایي تعلیم یافته ځوانانو له په حکومتي محکمو نوکری ورکولو په اړه وویل چې د هغه انتظامی د واړه حکومتي محکمو نه د خالي اسامیو یا څوکیو تفصیلات غوښتي او ډېر زر به دغه واړه خالی اسامی ډکې کړی شي. د جمهور تحصیل ودانۍ کې راجوړ کړی شوې دغه غونډه کې زیاتره هم حکومت پلوه قومي مشرانو خپلې ویناګانې وکړي او دوی په خپلو دغه ویناګانو کې د سیمې د اوسیدونکو تر اپېښو مشکلاتو رابرسره کولو په ځای د انتظامی د مشرانو تعریفونه او چاپلوسۍ وکړي او دوی د پولیټیکل ایجنټ لخوا په جمهوریت کې په دریم وار کولاوه کچرۍ لګول هم ستاینه وکړه. خو په دوی کې یو مشر هم دا بګوته نه کړی شوه چې د دغې نه وړاندې دغه قسمه غونډو کې چې پولیټیکل ایجنټ دوی سره کومې وعدې او ژمنې کړې وې په هغې کې څومره ترسره شوي. دغلته موجودو عامو وګړو د حکومت پلوه قومي مشرانو د دغې رویې غندنه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې باید په دغسې غونډو کې د انتظامی مشران عام ولس له د خپلو مشکلاتو په هکله د خبرو کولو زیاته موقع ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
ترنو قطمن اوریدونکو اوس همزو بلوچستان ته چیرې چې بازګر هغوی چې مڼې کرلی او یا د مڼو باغونه لري هغوی سره ټکوي چې په دغه سیمه کې د مڼو بی ورځ تر بلې مخ پر ښکته کېدو دي، ځکه له نورو ځایونو نه دغه سیمې ته مڼې واردیږي یا ورته وړل کېږي. دوی دغه بازګر نورې کومې ستونزې لري؟ حامد سمسور مترې خبروي.
د بلوچستان د کروندګرو د اکشن کمیټې جنرال سکتر عبدالرحمن بازی په دې باب وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دا وخت په بلوچستان کې د سیبو پیداوار نه یوازې د هیواد اړتیا پوره کوي بلکې تر دې زیات هم دي. خو د دې باوجود سیب له نورو هیوادو څخه راغوښتل کېږي او لا قانونه قاچاق هم جاری دی. د په خبره چې د ایران په شمول له چین او له نورو هیوادو څخه دلته سیب راوړل کېږي چې له ثواب یې ځایي کروندګر له سخت مالی زیان سره مخامخ دي. حاجي عبدالرحمن بازی پر مخ زیاته کړله چې د پنجاب او د سند او دغه ډول د بلوچستان مارکیټونه له دغو سیبو څخه ډک دي.
ایران څخه سیب راځي نو زموږ د سیبو په مقابل کې زموږ د داغو قیمت انتهایي کم سي، یعنی زموږ د سیبو قیمت کم سي او زموږ زمینداران ډېر غټ مشکل سره مخامخ سي. دا وخت په ډېر مشکل موږ یو درخت په چوکړې دي د خوشحالۍ یا د اوبو د کمۍ په خاطر، لیکن کاغو پیداوار هم کم سي او زمینداران مخکې هم ډېر سیب ایستلي دي.
حاجي عبدالرحمن بازی دا خبره هم وکړله کله یوه لور څخه دلته له نورو هیوادو څخه دلته سیب او نورې میوې راځي، خو بل پلو ته بیا د وچکالۍ له ثواب څخه د سیبو سره سره او نورو میوو ته هم ډیر زیان رسېدلی دی. چې حکومت هیڅ ډول داسې انتظامات په پام کې نه دي نیولي چې د بلوچستان میوې نورو هیوادو ته ستانه کړي، چې له کبله یې هر کال یو شمېر میوې دلته ضایع کېږي.
خلیجی ممالک تسلیلی دی حکومت عمر تم آغا مراعات نہ رکھی آگا گریڈنگ نستا آگا مکسنگ نستا یا آگا پلانٹو نہ چی ایپل ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اور تمہل کی چھپا کی سیب میں زل کی جی بیا سپا کی جی بیا گریڈ کی جی آگا مش پر گرد صبح کی وقت آنا ہم نہ لرو.
سیب دا وقت دا بلوچستان تر طولو لوی پسل گنر کجی دلتا تور کلو شن کلو امرائی مشدائی کاجا او کشمیری سیب کرل کجی چې ډېر لږ دلته په بلوچستان کې کارول کېږي، خو زیات بیا پنجاب او سنتزی. سیب دلته په بلوچستان کې په کانډ متر ځي، توبه، کاکړی، کنجوغی، برشور، کاریزات، زیارت، کلات، مستونګ، کل عبدالله او په نور یو شمېر سیمو کې د دې فصل کېږي. سیب ډېرې زیاتې اوبه غواړي چې د باران او د واورو د کمۍ له سببه څخه د دې فصل خرڅ ډېر زیات شي. په بلوچستان کې تر 80% زیاتو خلکو اقتصاد په کښت او په کرونده باندې تړلی دی. د کروندګرو سازمان ویي چې کله دلته د بلوچستان فصل شروع شي نو پر هغه مهال باندې له ایران څخه د سیبو په شمول یو شمېر میوې راوړل کېږي، او کله چې بیا د ایران خپل فصل پیل شي نو بیا ایران د بلوچستان پر سیبو او پر میوو باندې مالیه زیاته کړي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹا.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو اورئی.